افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دې خبرونه ډېر برخه دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شار زافر وای هوا د هغو نستړی کیدونکو افغان جنوم لاټړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادۍ په برخه کې لخندونو سره مخامخ دي کرندکر پرون جمعه د جنون نړیوال ورځ په مناسبت په خپل اکسپانل لیکلی چې افغان انجلی هر ورځ د زدکړې و د کار او پرمختیا د فرصتونو مستحق ده د هغې په لیکنه د افغانستان راتلونکي د دغونجونو له ونډې پرته نشي یقیني کیدلی د انجنونو د نړیوال ورځ په مناسبت په خواني ولسمشر حامد کرزی هم په خپل اکسپانل لیکلی له ټولنیز ژوندانه او تعلیم څخه د انجنونو محرومیدل نه جبرانیدونکي زیان لري پرون تر دې مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ روزا اوتنبای و د انجنونو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو اعلان کې وویل دوی په افغانستان کې دغه ارزښناک ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي ځکه چې واکمنو چارواکو له 1140 ورځو را پدې خو له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو انجنونو پر زده کړو بندیز لګولې ده د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه لیک په اجماع سره تصویب کړ میرمن اميري پرون جمعه په خپل اکسپانه په خوانی ټوئیټر لیکلي دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت څخه د هغو دوامدار هڅو په خاطر مننه کوي چې نو وړي د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د خزونجونو او د ټولنې د نورو ځانګالو د حقوقو د ملاتړ لپاره مختوړي هغه زیاته کړې د ښاغلي بنت راپور بل طالبانو لخوا په استلا د اخلاقي قانون دی ویجاړونکو اغیزو په وړاندې د اقدامات لپاره د بشري حقوقو د شورا 50مې غونډې ته یو مهم ګام وی د هغې په خبره دغه قانون له افغان خزو او انجونو هغه محدود خپلواکي هم اخلي چې دوی په خپل هڅو سره د ځان لپاره ایجاد کړي ده رینا اميري همدارنګه ویل چې نړیواله ټولنه باید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکو په ملاتړ کې ثابته پاتې شي او د زیات حساب ورکولو لپاره له ټولو امکاناتو په استفاده تګلارې مختونه سي د هغه په وینا د دې و باثباته اقتصادي ودی او امن لرونکو افغانستان لپاره کلیدي او یو ستراتیژیک اړین اصل دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تیر چهارشنبې په ورځ لرایي خستو پرته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه او همې د یو بل کال لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ماموریت وغځاوه د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او پر اسرائیل تور ولګاو چې د هغو امبولانسونو په وړاندې خن جوړوي چې کار په ځانګړي ډول د غزې له خطرناکو برخو څخه د جدي ناروغانو لیږدول دي د اشغال شوو سیمو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیپر کورن ویلي دغه سازمان او د سرې میاشتې ټولنې په څیر نور شریکانو په دریو مواردو کې هڅه وکړه چې د امبولانسونو له قطارونو سره د غزې ترنګ په شمال کې دریو روغتونونو ته ځانونه ورسوي غزې ته کړه چې د محلي روغتیايي چارواکو په غوښتنه باید ځینې ناروغان نورو ساحو ته لیږدول شوی وي ځکه اسرائیلي چارواکو دوی ته له دغو ساحو او روغتونونو د وتلو امر کړی و خو د نوموړي په خبره د دوی کاروانونه د څو ساعتونو لپاره په چک پاینټونو کې وزنډول شول چې بالاخره بیرته ورته د ستنېدو امر وشو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان پرون په داسې حال کې ترکمنستان په پلازمنه اشقابات کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیز اندېښنې په زیاتېدو دي روسیې د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېل ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي په اشقابات کې د پوتین او پزیشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یو کانفرنس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ ده د دوی ترمنځ بل کتنه د بریکس ډلې په سرمشي ده چې په پام کې ده د روان اکتوبر میاشتې له 28 تر 30 پورې د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده د کرملن وایان دیمتری پیسکوف د روسیا او ایران د ولسمشرانو لپاره نوې کتنې مخکې خبر اعلان ته وویل چې په دې کتنه کې به پر دوه اړخیز اړیکو خبرې وشي خو د نوموړي په خبره بې له شکه د منځني ختیځ روان وضعیت به هم د دوی د خبرو په اجنډا کې وي د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین پراخ برید کړی د موسکو او تهران ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې دي روسیې په دغه جګړه کې تر ډېره د ایران له بي پیلوټ الوتکو کار اخیستی خو ایران د لویدیز د تورونو په ځواب کې ویلي چې د اوکراین له جګړې مخکې موسکو ته یو محدود شمیر بي پیلوټ الوتکې ورکړې دي جرمنی پرون جمعه د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمنی په پلازمینه برلین کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د جرمنی د صدر اعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز وویل په دغو مرستو کې د هوایي مدافع دزګاوې، توپخانه او بی پیلوټ الوتکې شامل دي. هغه ویلي دا مرسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمنی به د اوکراین تر څنګ وي. زلنسکی د اروپا د سفر پر مهال په جرمنی کې تم شو. تر دې مخکې په جرمنی کې د امریکا د متحدو ایالاتونو په یوه پوځي اډه کې د اوکراین په باب یو نړیواله سرمشریزه ذکر لغوه شو چې په امریکا کې د طوفانونو له کبله ولسمشر جو بایدن ونشو کولی چې پکې ګډون وکړي. او شمالي کوریا پر جنوبي کوریا تور ولګاو چې د دې هیواد پر ضد تبلیغاتي پانو د شندلو لپاره په پلازمینه پیونګ یانګ بی پیلوټ الوتکې الوزوي. شمالي کوریا خبرداري ورکړ که دا الوتنه بیا تکرار شي دوی به مجبور شي چې د ځواک په کارولو سره ځواب ووایي. ازادي راډیو اوري د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي په خیبر میدان کې د دوی رابلل شوې جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله پیل نشوې. د دې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي دغه جرګه به نن شنبه په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي، که څه هم د جرګې ځای ته له بېلابېلو سیمو په سلګونو کسان ورسېدلي، خو دغه بهیر لا هم روان دی.
ټاکل سوی وه په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه چې منظور پښتین یې د رابللو غږ کړی و پرون پیل سي. خود پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین تیره شپه په یوه اعلامیه کې د ځینو ستونزو له کبله د دې جرګې د ځنډ او نن پر ځایي وخت د سهار پر 10 بجو د هغې د پیل خبره وکړه. پښتین ویلي له تیرو 4 ورځو د دوی خیمې او نور وسایل وسوځول سول او ځینې سامانونه د جرګې ځای ته ونه رسېدل، ځکه نو جرګه د شنبې ورځې ته وځنډېده. منظور پښتین زیاته کړې چې تر اوسه د ولسي قافلو 40% د جرګې ځای ته رسېدلي او نور قافلې پر لار دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ همغږي کوونکي حزب الله کاکړ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د زرګونو په تعداد کې خلګ را روان وو، هغه پر چک پوینټونو پولیس او وارمی درولې وو، هغه نه پریښول. بل اخر د خلګ مجبور کړل سو چې هغه د غرونو لاري په پښو باندې را روان سي. نو معلومه خبره ده چې په پښو باندې را رسیږي بیا خو پر وخت باندې نس رسیدلې. او د دې سره سره دلته به د مختلفه ولسوالیو او خلکو ته د مختلفه پروفیشنز لکه ډاکټرانو، انجینرانو، پولیټیکل ساينټیسټو، آی ټی ایکسپرت او همدغه رنګه سوشالوجیست او مختلفه پروفیشنز او خلکو ته د پاره به مختلفه خیمه لګیدلې او ډیر په ډیر لوی تعداد کې به خیمه لګیدلې. هغه خیمه چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینونی ولسوي یا هغه چې براله هغه به وسوځل سوی. لوی لوی سکرینونه چې پتیرو او یا کلو کې پر پښتنو باندې کم ظلمونه سوي دي هغه به موږ راوړل. هغه چې به موږ د دکانو والا سره خبره وکړه هغه دکانو والا به ونی ولسو یا غوته به دمکیان ملاوسوي زموږ سپیکران مات کړل سو.
منظور پښتین له ولسونو غوښتنه کړې چې د اکتوبر 14 یعنی یکشنبه د جرګې په وروستۍ ورځ د دې جرګې اعلامیه ته ځانونه ورورسوي. منظور پښتین پرون د اعلامیه تر خپرولو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې د جرګې د ځنډ ځینې دلیلونه بیان کړل.
د بیلا بیلو سیاسي ګوندونو مشرتابه د دوی وفود را رسیدلې دي، د بیلا بیلو سیمو مشران رسیدلې دي، څه په لارې دي څه لارې لا اوس هم بند دي، خو بیا هم چې څوک را رسیدلې دي هغو ټولو ته دا یو خاص دی چې دوی دا واپسې کوشش ونه کړي. دا به شروع کیږي انشاءالله، لږ تکلیف به خیر دی، لږ انتظار دی خیر دی، دا به مونږ په ځان مونږ او تاسو تیر کړو. خو چې د خپل ملت د خپل قام د خپل وطن د خپلو ولسونو د ښه ژوند دپاره یو مشترکه نتیجه ته ورسیږو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا 3 میاشتې مخکې د دغه غورځنګ د یوه پیژندل سوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال وکړ. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو وارې چاپې واچولې او د چهارشمې په ورځ د خوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه 3 غړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پښتون ژغورنې غورځنګ رابلل سوي جرګې ته د عدالت نوم ورکړې او ویلي دي چې ولسونه به پکې په قاطع توګه پر دې پریکړه وکړي چې آیا له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د پاکستان د کورونی چارو وزارت د یکشن به پورز د پښتون ژغورنی غورزنګ پر فعالیت بندیز بلاګاوه او دای د ترهګری ضد قانون لمخې یو غیر قانونی سازمان وباله خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول او منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی دی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې ژغ کړی و چې خپل پریکړه بیرته واخلي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې لویه جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله وځنډېدله خو نن به په ځایي وخت سهار 10 بجې پیل شي. زموږ همکار په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ له همغږي کوونکي مالک بازی سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا د جرګې زنګ به د دې جرګې پر بهیر او پرېکړو کوم اغېز وکړي.
جرګه ته د تاریخ ملګرو غورزنګ ملګرو پر تیاری نیولې وا موږ به دلته شپې ته خیمه د وخت لمخه لګولې دلته به موږ ټول ولسوالانو ته خپل کیمپونه لګول او دا رقم نور کم ترتیب لازم ترتیبات خو تاسو ولیدل چې د ریاست لخوا چې کم وحشت او بربریت ته موږ د جرګه پر ځای وسو از موږ د جرګه پر ځای چې کم ملګری او پراغوي باندې وسو مسلسل درې واره حمله نور د جرګې پر ځای وکړه لالته یو واره خیمه د ځان سره یوړې سره د ملګرو بسترو او د بیګو ورسته چې بیا دویم ځل رااله بیا خیمه وسځلې او دریم ځل تاسو ولیدل چې لالته زموږ په ملګرو باندې دزی موکړې زموږ ملګری شهیدان هم کړل او زخمیان هم کړل. د دې ټولو شیانو سره مثال واښکاره خبره ده کله د جرګې وخت ډیر نږدې رالې د ریاست په دې سر خلاص چې د پښتنه پښتانه او غورزنګ خامخه دا جرګه کوي. دی ولیدل چې د وطن د پښتونخوا وطن د هر ګوټه خلک را روانو نو ریاست په دې مجبور وسو چې د دې جرګې په مخ کې خند جوړ نکي نو داسې یو ترتیب جوړ کړي د ایراله چار بس موږ له خوا اجازه پي که څه هم جرګه د جرګې کم تیاریانې وي دا به ډیر زیات وخت اخلي خو برته ملګری پر دې باندې لګیا دي د جرګې په ځنډ باندې انشاءالله د جرګې په دغه باندې څه تاثر بنه کوي که څه هم موږ کموږ ته دغه رالی نو دا کېدی سي یو ورځ بیا موږ اوږده کړو یو ورځ په دې کې اضافه کړو چې د جرګې څونه باسونه دي خبرې دي دا پرسي.
بازای صاحب د جرګې ځای ته کسان د کوم ستونزو په ګالولو سره ورسېدلې دي یعنی د دوی په وړاندې کوم خندونه جوړ شوی و؟
دوکوهات ټونلې بند کړې دي د درې ورځو سره په مختلفو علاقو کې مثال موږ د بن شمالي وزیرستان ملګري په بنو کې بند دي د بنو ملګري هم دا رقم د جنوبي وزیرستان ملګري د ډیرو منطقو خلک لا تر وسه نه دی رسیدلی. موږ کوشش کوو چې ټول خلک چې کله راورسیږي د جرګې بیالته موږ په جرګې پیلمو کوو جرګې خپل کاروایي روانه کی.
منظور پښتین له خلکو غوښتنه کړې چې د یکشنبې په ورځ د جرګې د اعلامیې په ورځ ځانونه ورورسوي پیلمې کې به مهم ټکي ساس په نظر تسوي.
کم چې موږ اټکل کړی وو چې ډیر زره انسانان قبایلی مشران سیاسي مشران یا د ژوند د ټولو طبقو سره تعلق لرونکي یا خلک برازي هغه به د پښتانه د دې وسنی غمیزي په والله فیصله کوي خو دلته چې موږ ګورو د خلکو تعداد بیخي ډیر زیات دی تر اټکل هم دوه چندې درې چندې خلک دي او دا چې د نورو ولسوالۍ خلک هم راورسیږي د یک شنبه په ورځ د امکان لري چې د دو شنبه ته هم وغځولې سي. دلته به ان شاء الله تعداد بیخي ډیر زیات وي او دلته به که خدای کولو د پښتون قومي عدالت تاریخي پریکړې هلته اعلانېږي دا غځای به ان شاء الله داسې چې سره کوم اټکل کیږي چې دا غځای به دا خبرې نافذ العمل وي.
په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ له همغږي کوونکي مالک بازی سره په خیبر کې د دې غورزنګ د جرګې په باب مرکه و. دغه جرګه چې په پام کې و پرون پرانستل شي د ځینو ستونزو له کبله ځنډېدلې او پتیل شوې ده چې نن به په ځایي وخت 10 بجې پرانستل شي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه می ومني
داخله چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده معلوم ده مایوب ده کار نشي کولای څنګه دا کار نشي کولای نو دا خدای چې شي خوري ماشوم لري خزه په 200 روپۍ تل پروشي کړو 200 روپۍ د اسلامي ده تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خزو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګارۍ له وجې خپل وروستي حد ته رسیدلی دي په همدې سختو شرایطو کې یو شمېر ښځې په دې توانېدلي چې ځان او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي میرمن لیلما امرخیل له همداسې ښځو څخه ده
شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې دغه یوه میاشت کېږي دوی به حتی له کورسنګي نه له ښاره د کارتینو نه له دې ځاینو نه به راتلي او ډېری به حتی کرانه درلوده دې موټر قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلی به
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ قدر من اردونکو لدری کلونو څخه زیاته موده کیږي چې طالبانو په خپل دویم ځلی حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره د یغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې وټې لپاره نه لري په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د دا کابل لپاره سوال او حتی نام مشروع کارونه ته مخه کړی یو میرمن په دې اکله وایي
پورس کې پینځه یا شپږ خزي خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه دنه ډېر نه و پخوا په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول کور کې به نور ازاد هم کار کوو مثلا کېدی شو پلار به یې کار کوو کېدی شو خاوند به یې کار کوو کېدی شو ورور به یې کار کوو یا خور مور نور کسانو ورسره مثلا همکاري یې کوله کار فعالیت یې درلوده اوس دې لپاره چې مثلا که کور کې هغه نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو هغوی خو دې کار شوي دي یعنی مشکلات نه ډېر شوي دي او اکثریت نارینه هم دې کار شوي دي اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسته تر شپږ پورته کېږي کاروبار نوې کور هم کرایه ده نو د کور کرایه نه څه ورکولای چې کاروبار نه وي یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل داسې د کور خرڅ هم نشي پوره کولای نو دا خو یعنی ټول مشکل می ما مور پلار می مریضان دی همیشه دوا ساده کوي همیشه مثلا مور می هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو او پلار می کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو د دې دوا یې کنه سم پوره کول نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مې کړه کوم ورځ مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته موږ احتیاجات موږ پوره نکو نو ته حالت براز څه ده په 200 روپۍ تل پوره شي کړه 200 روپۍ د اسلامي ده تقریبا څه ده په هغه تلويخ کله موږ جنگونه تیر کړی دي ډېری کورانه یې ځان سره راځي نه
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبرې کوي نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړباسي چې غیر شرعي کارونه وکړي د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دي او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې موږ خپلې خبرې نه یو انچم شاته نه ځو که چېرې دوی وایي چې موږ ویا اسلام ته خدمت کوو دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کیږي او بدو کارو ته لاسه شي نو د دې ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کی کوالې ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډ کړې ده چې د دې ټوله پلا او د دې شرعي او کلتوري او تاریخی ملامتیا به بدوی په غاړه اوسی. بدون د خزو د کار او د بدون د خزو وند ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسی کولای. که هر هیوادی که چومره اسلامی هیوادی تاسو ورسو وګورئ، د ماليزیا حکومت وګورئ، د سنگاپور حکومت وګورئ، خپل سعودي وګورئ، هر اسلامی نظام چې تاسو وګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنکړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه و لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي:
د افغانانو یو اساس مشکل هم دا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې د سي ځایونو نه پرېږدي. مثلا د رښتیا ځایونه جوړ شوي دي، یو زموږ سره تر څنګ هم ده چې خیاطي زنانه او د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي. لوړ د سازادې ښځې دي، ورته پروژې کې استادان جوړې شوي دي. نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډې یا لاسي صنایع ځایونو ته پرېږدي. دا مشکلات ته خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل هم دا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی نرمښت وښي او د خپلې د دې ته پریدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي، سکوي د اقتصادي مشکل سره مخ. په افغانستان کې مثلا جنگونه زیات دي، چې ویني موږ زیات مېرمنې وسته روزي زیات خويند درو چې هغه کوڼې سوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغه دي دفاع شاهکار سوي دي. مثلا د نورو غلطو مخکار سوي دي، پریږدي خدل سي دي کولی شي د خپل ماشومان ساتنه په خپل نامغه د کالوي ګندل پوسټه وکړي یا د لاسي صنایع پوسټه وکړي. دا ډېر ښه فائدې ولري. دا ښه نظر ده.
لکه څنګه مو چې د خبرونه په پیل کې ویل، یو شمېر افغان مېرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانې دي چې هم ځان او هم نور ښځو ته د کار کولو زمینه برابر کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده. دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپل په دغه سنترو کې مې چې د ما درې سنتر دي په کابل کې فیلان زه فعالیت لرم. ما سره ډېر نجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه نجونې چې پلارونه نه لري زه یې فیس ترېنه نه اخلم. نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورخي. نو ډېر نجونې همدغه یعنی نایلې دي، نا امیده دي. باور وکړه زه خپله دوه نجونې له ځان سره کارمندانې مې اخلم. زه کور په کور سروې کوم، زه مې له فامیلو سره غږېږم، دوی ته قناعت ورکوم چې دا نجونو ته اجازه ورکړه چې دوی راستي حداقل له افسردګۍ نه خلاص دي، له مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې، یعنی نسي کولای چې دوی د خپل ژوند تا هغه تصمیم د آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه ما ایجاد کړي دي چې دغه نجونې ناامیده نه اوسېږي، حداقل چې راسي زه رویه ورکوم، ورسره غږېږم، دوی سره مشوره کوم په هر کار کې. ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپله غیرت وکړئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د موږ د افغانستان د موږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حداقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، فکر ونه کړه موږ باندې چانس یاستو یا مثال آینده دې موږ څه کیږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه د شپږ کال سو دغه شپږم کال د څه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې د قلم او عرفت ده که هم مصروف سي.
بله لیلما جان، راځوري تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتونو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه
ما تقریبا غیر رسمی 15 کال کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده. 19 کال می عمر و زل افغانستان نه لاړم. واده سوم، اول شرایطو کې د طالبانو هغه بل شرایطو کې نو زمانه وای واده کړی و زلاړم ایران ته. هلته موږ مهاجر سولو، ډیر مشکل و، موږ ته زندگی ډیره مشکله وه. نو مالته دا تصمیم ونیو، هلته مې مهاجرینو سره همداسې کار کاوه په بخش خیاطي مړه دوزي و دغه به مې ورښودل. 9 کاله ما په ایران کې کار وکړل. له ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته خپل افغانستان ته دلته می کار شروع او تقریبا زشپاک کله کی زه رسمي کار کوم جواز لرم تجارتی جواز هم لرم اوس بیا ته تعهد تجارت هم لرم وکاله کی او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم په کابل کې درې سنټر لرم فامیلونه ته یعنی دوی وکول سي متفیس راکا او دی رفیس اخلو څو او هغه جونی هغه څه چې کندې دی لغو دی نفیس ناخلو بیا دا غد وسو افغاني چې موږ فیس اخلو زه جای ورته نیسم کرایا باندې استادان ورته مجربه نیسم او دوی سره موږ کار کوو دوی غیر فز دکی اده اقل ماتم یعنی پدې کې یو اجر دی او ثواب دی دوی ته هم پدې چې دوی وکول سي خپل په خپل په خو دریږي ما ساکاله تقریبا درې سنټرونه په دا یو کال کې ما تقریبا اته سوا کسه یو سنټر نه فارغ کړو دوه نیم سو بل سنټر نه پنځوس نفر مې بل سنټر
ډیر درته وځي کچ په کومه برخه کې دا میرمنې تاسو فارغ کړې
خیاطي ده چرمدوزی ده مرمردوزی ده دستوزی ده او بل بلستنی دی ایجاب ده دغه چې موږ تولید لرو قالینې دي په دغه کې موږ کار کوو فعالیت لرو
دغه کومې میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغ شولې اوس دوی څه کوي آیا کار ځان ته پیدا کړی
ډیری چې دی وو په کور کې کار کوي موږ اسناد هم ورکړي دي رسمي اسناد ورکوم او بل دا ده چې ډیری خزه والا ما سره موسم په تماس کې دي ما ته وایي چې استاد ته وکولای شي موږ ته یو دایمي ځای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قائد هم کمی کولای شي تاسو سره کار وکړو ډیری بیرته له ما سره کار کوي دا اوس هم د ما هماغه شاګردان را سره کارمندان دي کار ترې کوي را سره او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټ سنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده
په دې باندې اوس خبر راته وکړي چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ کومې میرمنې تاسو سره کارمند دي کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي اقتصادي حالت په کوم اندازه خراب دی
ډیری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسیدلی باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هر منطقه کې سنټر جوړومه خاص د دې لپاره یې جوړوم چې دو دوی مسیر د لارې نږدې وستي دوی وکولی سي چې راستي پیاده راځي بیچارهګانې یعنې باور په خدای وکړه د ما شاګردان شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې دغه یوه میاست کېږي دوی به حتی له کورسنګي نه له ښاره له کارتینو نه له دې ځاینو نه به راتلې او ډیری به حتی کرانه درلوده دې موټر قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقونه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کوو چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به یعنې دومره په علاقه مندۍ دوی راتلې اما د ما ولا باور وکړه زړه به مې مورته ډېر خوږېده ما فیس هم ترې نه اخېسته د چا چې مسیر لرې و ما فیس ترې نه اخېسته زه پوهېدمه چې دوی نه لري اما ډېره په علاقه مندۍ به راتلې نو ډېر مشکلات لري ښځې خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري هغه نجونې چې پلار نه لري یعنې ډېر بیچارهګانې محتاجې دي بارها بارها دغه خبرې تکرار کړې دي مایلې دي بیخي دغه د ما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده باید وظیفه یې ده چې د موږ له خلکو سره د موږ له ښځو سره له نجونو سره یعنی دوی مرستې وکړه او نور دونرانو نه زه دا غواړم هغه خلک چې دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چا ته ورکوي هغه ښځې چې متشبسینې دي دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي د موږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره د موږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي اما باور وکړئ چې اوس هم فساد د ادارې ده اوس هم پیژندله ده اوس هم همدغه خبرې دي اما څوک چاته توجه نه کوي چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني د دوی خبرې واوري د دوی دردونو ته غوږ ونیسي دوی مشکلات د دې وویني
اوس که درته وایي چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې دا چې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې د تاسو په سنټرونو کې آلته خیاطي زده کوي دوی درتلای سي فکر سره قامي پلار مزاحمت نه ورته کیږي دا نه ورته ویل کیږي چې میماره مته چیرته ځي
ډیری ځایو کې آتا په شفاخانه کې چې وکړه ځي تنه مراجعه کوي د وینې د ماینه لپاره دا زه شخصا د خبر ورته کوم چې ویل کیږي ورته چې د تا مارم چیرې ده ته ولې تنه راغلي زه په خپل سترګو حال مولي د په شفاخانه کې نوم به درته نه اخلم وړ ما ورځ هم دا خبر هم دا قضیه تیر رسوله چې وکړه په سنو سال پنځه څلوېښت کلنه وای په پنځوس و وای ولې د محرم نه ده و بابا وای زه د چی شي محرم زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته زه غلط ډیزاین ته تیزه راکش کړم زه په مرګ حالت مریضه یم ما وینه واخلئ چې زه زما معاینه وسی اته اجازه نه ورکوله خو په ډیر مشکل باندې موږ څو نفر تورتیل چې دې دی وینای واخسته دا مشکلات ډیر زیات دي واقعیت سره او ډیری د موږ خزه د موږ ډیری چونین چې دی لاندغه نام لګ زره راس پرې اسی ډیری نسی کوله اسی راسی او زه چې دغه کور په کور سروي کوم دغه لپاره او سنټر چې جوړوم داسې ځای کې جوړوم چې د خزو ته مسیر نږدې خطر نه ورته په لار کې پس کوچا نه داسې ځای ته ځای نیسم ورته دغه شیان زه ټول نظر کې نیسم ځای اینومه بیا پاس لغنه زه اقدام کومه دا اوس ما په کوټه سنگي کې چې اینه ولای دا زه باید جواز واخلم زه باید امر بالمعروف سره وغږیږم زه د غوډې نه مکتوب واخلم رسمي چې مونږ ته اجازه راکړه مونږ ته ممانعت ونه کړه دا انجونی په لار کې ونه درې دا خبره ستا واقع سره
تاسو مخکې ویل چې د غلطه ګاندې افغاني دي او په خوا کې قالینې جوړیږي نور لاسي کارونه دي کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې قالینې ښه خرچيږي افغاني کالي ښه خرچيږي څه شي ښه خرچيږي
بل هم افغاني کالي خرڅیږي په خارج کې په داخل کې نه او قالین هم هم دغه سي افغانستان خلک واسه نه لري چې وایخلي مونږ هم چې د سکار اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغودي مونږ تراوړي مواد راوړي مونږ ورته جوړو وخت چې قالین آماده سول دی او قالین مونږ ته 40,000 or 15,000 روپۍ راکړي هغه اصل مفاد هغه مونږ خو نه اخلو
یعنی که چیرې تاسو امکانات درلودلای خپل مواد درلودلای نو دا ټوله ګټه به خپل خزو ته بیرته راتله
او دغه د صنایع دستي کار څه دغه خزیکي او د ګاندي افغاني کار څه دغه خزیکي یعنی دغه ډيري په کابل کې هر مرکز کې د کابل څه دغه دکانونه دي د مردانه نارینه خدا کار نه کوي دغه غونډي خزیکي کنه د لاس کار غونډي خزیکي اما مفاد چاته د سود چاته د غوته ده دا خزي بیچارهګان چې یوم میاس دی ونیمه میاس په یو جوړ کالې باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څونه پیسې ورکي یو نیم زر 2000 یعنی یو نیمه میاس فکر وکړي دوی ناس دي ورته بیچارهګان شپه او ورځ ورته ناس دي نو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزی ده مور دوزی ده مثلا گراف ده عینې پټي یعنی ډیر مایده کارونه ده دا ګوره د دستر ګول لاس سړی زی اعصاب د سړی ضعیف کیږي د شپې نارام خوي زی دا د شپې ورته کینی ډیر کې زی دی بچان لري د ورځې کار نسی کولای د شپې ورته کینی دستر ګو دیت لبای نزی
bale او پیسې بیا بیرته ناری نه اخلي د دې لپاره چې خځې نسی وتلای بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بیرته دغه تولید شوی شیان خرج کی پیسې د ناری نه او جیب کې د زحمت خځې باسته سره غوړی امدا وایې
وو په دې سیمه مثلا بازار ته نسو تلای سي مواد واخلو په دې خاطر چې غمنډي کې سي دي خو غون دوکانونه دي نارینه و دي یا واخه ځاتل ته زی ټول د سورته ګوري اوس خو هیڅ اجازه نسته چې واخه ځتنوي باندې لاړ سي منډي ته چي واخلي مجبور ده نارینه بزي او نارینه دا کار چې کوي مثلا ځي مواد راوړي دا د خزو ته ور کوي راحت ته خزي پکور کې ورته ګنډي بیرته د کول شان اوس کوړي هغه یو چی ناچی ز پیسې ور کوي یعنی په دې لار لاز مونږ ته شکسته لار لاز
دغه دومره کلونه چې تا کار وکړه تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلي هغه څه وخت و او څه و
ولا ډیر سختي چې په ما باندې راغله متاسفانه دي ما میړه موتاد و ما ډیر درد ولید 15 اولاد دي ما په غاړه و یعنی د دوی تربیه د دوی آینده د دوی تعلیم د دوی درس دا ټول ما دي هم د غستنې لڅوک ما پیدا کړ او ما خپل اولاد ورسو ما درې زمن لرم دوه لورګان می واده کړې وړو باندې می درس ویلې یوې کمپیوټر ساينس ویلې بلې اقتصاد ویلې وړکای زوی کې می دل تر سره ده زمن میم رسولې دې خارج کې دي اده درس وای هغه میم دې درس لپاره لګلې چې دوی درس وای خپل آینده جوړه په ما عمر تیر شوی دا مالی دې لیدای یو خزه ته په تنای ژوند ډیر سخت ده ډیر مشکل ده دغه اوس هم درې سالوي کال می عمر ده دغه اوس په ډیر بد شرایطو کې ژوند کو اما بیا مبارزه کوم بیا مهم هر څونه خبرې د خلکو نه اورم زی په قصه کې نه وای مو کوسی ودی وای اما زه خپل کار کو په دې خاطر چې زه خدای پاک ته می غاړه خلاصه ده نو زه خدمت کوم
که په دې باندې خبرې وکې چې د تاسو راتلونکو پلان بچه وی افغان جنو تا افغان میرمنو تا چه دوی لزده کری پایتی دی لکار رویستلی دی پا کور ناستی دی تاسو ترخپل توان پوری علیزالی که ویچ دی کار زمینه ارتا برابره که راتون که پلان مو چه دی
زغوانه مثل یو تولیدی جوڑه کمه چه دری زره دوانیم زره سلور زره پینزه زره کسا کزی پا کار سی زده غوانه ما چه دغه کزی کار وکا ادی اقل منگا تولید هم دی منگا خپل مملکت تخده هم دی منگا خلکو تخده هم بیرت سرمایه کیگی ام دی افغانستان قالین سی مثال خارج تزی دی پاکستان پر نامزی دلتا جوړیږي مارک وهلکیږي مارک څوک وهی پاکستانی پی وهی پاکستانی پر ډیر پورته قیمت باندې خرڅی اما د خپل په مملکت پر نامې خرڅی مونږ ته ډیر د تاسف زایته چې د مونږ خلک ولې خپل خائنان دي ولې د سکی خپل ته شاخ لپاره خپل په کوی وهی زه د خلکو تایریانه فاطمه
که اوس درته وایي چې ولې دی وختل چې راسه مثلا د افغاني کال جوړول زده کې یا د قالین جوړول زده کې یا لاسی کارونه زده کې علاقه دی سره د ژوند مجبوریات و څه و ولې دې مسلک تراغلی
ولا علاقه خو مې خپل وا واقع سره لورکین نه دی علاقه وا او بعد وختانه درته وایم چې زه یو نیم کلن له مور پاتې سوم پنځه کلن له پلار د ما پلار شهید سه کمانډان دی فرقه اشت نو زه پاتې سوم اترته دا د ژوند مشکلات او زه دې ته هړ کړم په دې چې ما ډیر مشکلات په ژوند کې ولیدل فقط د ما عمر په کار کې تیر شوی په منډو کې تیر شوی وخت چې واده سولم زیران ته لاړم لیران ته بیر تراغلم نه کاله بعد ما بیر تشفې مکتب ویلې ام اولادار او چچدار او مکتب میل میرم موتاد و کار میم کاو زان میم مرساو و اولاد میم مرساو نو دغه زون مشکلات زدی تعال کلم واقعیت سره و دی چه زده سی سوم لکتیگه غندی چه هر تونه با ما مشکلات راغ لماشا تا واچول فقط هم دغه می تصمیم پر زون کیونی و تیز باخ بزلق پلیلاری نه منصرف نسما ما تا دار دیر دی افتخار زایده زی پیسو تا اهمیت نور کوم زی فقط غورم چه دی ما ام نو دی ما خسی هغه جونی زی دی ما لرگانی دی ما تا دی افغانستان غوند جونی لرگانی می دی غوړم چې دوی مشکلات ونه لري زه ته زه غوړم دوی لاس نیوای وکم چې مې تل واسه کیږي ورته کوم تر غوڅه ځوان دی بیا سمړا سوما به خیر ده یو دوه خبره تا وکه
bale کده سی اوس راته وایي چې افغان میرمنو ته څه ویل لري تاسو هم د ژوند ډیر سخت تیر کړی مګر بیا مو مبارزه کړی د تاسو په مرکه کې معلومه سو چې تاسو هیڅ کله ماته نه منلي خپل تجربه نه افغان میرمنو ته اوس په ډیر بد وضعیت کې شپې ورځې تیروي د طالبانو نظام هیڅ کار ته نه پریږدي درس نه پریږدي تاسو دوی ته څه ویل لري
هیڅ وخت باید نه امید نسی په دې خاطر چې موږ د غزون کې نه امیدي لپخونه سړی غورځي باید خپل دوی تصمیم ونیسي که مشکلات په فامیل کې لري په فامیل ته قناعت ورکا لار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا او بل دا چې دوی یعنی نه امید نسی یو تصمیم چې په خپل ځون کې نسی په خپل تصمیم باندې ودرېږي مقاومت وکا مبارزه وکا هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا چې زه ولای واخزه یم ناتوانه یم نه هیڅ وخت خزه ناتوانه نه ده مونږ د افغانستان خویندي او د مونږ مایندي د مونږ مورګاني یا د مونږ خبره لورګاني بایمته دي شکر ټول افغانان به بایمته دي اما د مونږ خزه خصوصا د افغانستان خزه ډیر بایمته دي یعنی دوی په ډیرو مشکلات باندې بیا هم دري کی واقع سره دري
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
قربان دې سم ژوندې اوسئ
له حقوقي ارس هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت د فکر وکړي په خپل دار کورنۍ کې باید تان ته هدف ولري که هدف دغه هدف که خزه تعقیبوي که نر تعقیبوي باید دوی ملاتړ وشي دوی کومک وشي دوی سره مرسته وشي چاره چنه لري د ګلدوزي د نور دغه عرفه د نور شانس دوی زده کوي دا دوی شرعي حق دی دوی سره باید ډیر پخلاینه ورسره وشي کومک ورسره وشي امکانات ورته برابر شي دا د هر نارینه وظیفه ده دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډیر په انساني اخلاقي و په دې مناسبت ځان د مسؤل احساس کی دغه امنیت ساحه کې دوی احساس کوي او دغه د شهامت او د غرور او د افتخار هیڅ ورته پیدا سي نه ما ورونه د ما د خلکو د ټولنې د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي په خې کار کې هر څوک کار کوي باید ورسره مرسته وشي مونږ دغه خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري تعلیم نه لري غواړي سم دغه نور خلک موسی یعنی دغه خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو مثلا یو نیم خلک سم مکتب ته دی لکه علاقمندي خي ورته وایي سوي سدونه خلک مکتب وبیل سده وکي ستو وکي دا څه بي ځای شعارونه بي ځای خبرې بي ځای ذهنیتونه خدا متاسف دا ستاسو په موطن کې او دا دوی حق دي کس کوم شغل یا کسب او کار او څه قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ او مخنني سي حق لري که خزه د کنر د هر کار ته دي بدودي د زمينه مسايد سي ورته کار پیدا سي او ژوند او کثقلالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري او د مدون شان دي او د لیکسي وي دي په منابع کې ستا د هر خزه چې کثقلالیت لري لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند د هغه وګوري د خدیجه کبرا مخکې پیغمبر سره وعده وکي د تجارت او تجارت کاو یعنی استقلالیت درلود بیا ورسم خپل تجارت په ستلله او د جوان کاو د پدې معنی نه دی صدق کوم معنی نشته یعنی اخلاقی معنی نه دینی معنی نه اجتماعي معنی او د خلک سبدي کې شلکی کې خپل خويند یا خیر یا دا کسان نه پریدي دا دوی متاسفانه جهالت دی او بودی کې شرعي دلیل نه لري دوی
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسی ساعت ته مو هرکلی کوم د نن ورځې په درسی ساعت کې به د وم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان خوانیزي موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادي رادیو خبريږي یله دا تیر درس مو تکرار کړی وی او په کتاب کې راغلو پښتنو ته مهم ځوابونه موندلې وی درنو زده کوونکو نن به خوونکې موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته غنی ستونزې پیدا کړي بشپړ درس له خون کې څخه اورو
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري د عربو سمندرګي ته نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایې پکښې معلومیږي د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ښوون کې په درس کې مووریدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر تلار نه لري، نو دې مسالې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي، خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس ته ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خون کې براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لښته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا لګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خون کې بنند ته وایي چې لدې قانونو ته لاسه شویو مادنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړي. دا ټولې پوښتنې د خون کې په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږدو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پره مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي. سلرم علاقه د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي، او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامل ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانی آب و هوا لري. مدیترانی آب و هوا دوی ځنګړچاوي لري. اول ژمی متدل او بارانی وي، دوهم اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. ب د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د متدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نسته. شمالی برخه قطبی، په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبی سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملیږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو ښېګڼو ترڅنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ورپر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږی است. د خبرونی په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکی د کانګو حوزه راوپیژندله او دا مو هم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 1.6 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 6 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویز کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویز د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 45% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1950 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1950 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1950 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیا په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونه مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله د خون کې له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړي او پوښتنو ته ځواب وایي. تر بلې خبرونې ته خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را ته خپل پیغامونه پیښدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
جاهلو فیصلو مزرا خفا ده جاهلو فیصلو مزرا خفا ده پترالو مکتبو مزرا خفا ده پترالو مکتبو مزرا خفا ده خفا دے پتڑا لو مکتبو مزرا خفا دے